سلامونه ستړي مشه په کابل کې د ماسپخین 2 بجې شوې سموک د دې خبرونه زیاتره برخه تر شنه اسمان لاندې پروګرام ته زنګړې شوې ده چې په دې پروګرام کې به اسمت سروان ستاسي قربوي د خبرونه موضوع په افغانستان کې خبريالانو ژوند ته زنګړې شوې ده همدارنګه په دې خبرونه کې به د آزاد رادیو د وژل شوې خبريال الیاس تای ژوند ته هم کتنه وشي زنګړې راپورونه ور باندې لرو چې هغه به هم په خبر شو خو تر هغه وړاندې به ور شو خبرونه ده د ازبکستان جمهور رئیس شوکت میرزیایف د افغانستان د اوسنی وضعیت په اړه اندېښنخي او وایي د حالت باید سمورت یوړل شي. میرزیایف د ترکتوبار سازمان د مشرانو په غونډه کې چې پرون په سمرقند کې پیل شو ویل د افغانستان اوسنی پیچلی وضعیت د ټولو لپاره د اندېښنې وړ ده. اخوا برېټانیا په افغانستان کې امنیتي وضعیت کړکیچن بللې دی او خپل ادوای غوښتې دي چې دغه هیواد ته سفر ونه کړي، خو طالب چارواکو بیا دغه اندېښنې رد کړې دي. دا بيپل خبريالانو ټولنې د ازادي رادیو د پوښنې خبريال محمد الیاس تایید د دوهم تلین په مناسبت غوښتنه کړې ده چې د هواد د دې مخکخ خبريال د وژنې د قضیه په اړه باید سړنې نیمګړي پاتې نشي. د 2020 کال د نومبر په 13 د هلمند په مرکز لخرګا کې د پرموټر د نخلونچوي بم په 14 کې وژل شو. د هغه محل حکومت د دای پر وژنه طالبان تورن کړل او ویل چې یو کس یې د قتل په تور نیولې دی، خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دروسته په دې اړه هیڅ اجراتو نشول. دا بيپولي خبريالانو د ټولنې ویان دی پولین ادس مول ازاد رادیو ته ویل شو د خبريالانو پر وړاندې د شو جنایتونو پر وړاندې مافیت د نه منلو دی. هغه زیاته کړې ده چې د دې ټکان ورکونکو جنایت په اړه تحقیقات باید نیمګړي پاتې نشي او د ډول پیښې هم باید تکرار نشي. د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ د ادارې نوې دی او راپور لمخي 1999 کال د افغانستان د باندې څلور لسیزو جګړو په ترڅ کې د خبريالانو لپاره تر ټولو خونړی کال و. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو شارج دفیر کیرن ډیکر پر نو وخت خپل ټوټر کې لیکلی دی چې د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې له افغانانو سره د لیدونو په لړ کې یو شمېر افغانانو سره کتلی دی او د راتلونکي په اړه د هغوی نظریات اوریدلی دي. نوموړي لیکلی دی که څه هم د خبرې سختې وي خو مهم دی چې واورېدل شي. مرمن ډیکر ویلي افغانان د هغه څه چې غواړي د ترلاسه کولو استعداد هم لري. کیرن ډیکر له پاکستان مخکې په ترکیه کې هم له یو شمېر افغانانو سره کتلی و. او په داسې حال کې چې د چین او لویدیځو هیوادونو ترمنځ رقابت په زیاتېدو دی ټاکل شوی دی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن په ګډون د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو مشران نن غونډه وکړي. کمبودیا د جنوب ختیځ آسیا د غړو هیوادونو د ټولنې د ایزیان او د ختیځ آسیا د موازي ټولنې د سګنۍ کلنۍ سرمشریزي کوربه ده. په پام کې ده چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم په ځینو غونډو کې ګډون وکړي او په عین حال کې د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمتری کولیبیا د آسیان له غړو هیوادونو سره د دوستۍ او همکارۍ د یو موافقې د ترلاسه لپاره په کمبودیا کې دی، ځکه چې کیف غواړي چې له دې ټولنې سره نږدې همکاري ولري.
ترشنه آسمان لاندې
زیر آسمان کابل
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت څاروانیم د خبرونه د میر احمد صاحب په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. لنن څخه دوه کال پخوا په همدې ورځ یعنی د 2000 میلادي کال د نومبر په 12 په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس دایی ووژل شو. د دایی د قتل تور کومېډلې په غاړه وانه خست، خو د همغه مهال حکومت د په قتل کې طالبان په لاس لرلو تورن کړل او یو تنې په دې تړاو ونیو. طالبانو په پیل کې وویل چې په دې اړه پلټنې کوي، وروسته یې وویل چې دوی په دې پیشه کې لاس نه لري. د الیاس دایی له وشل کېدو سره د هلمند خلکو هغه ژغونه هم غلي شول چې د به تر نور افغانستان او نړۍ پورې رسول. په وروستیو دوو لسیزو کې په افغانستان کې ګڼې رسنۍ فعال شوي او زرګونه خبریالان روزل شوي، خو له بده مرغه د ډیرو خبریالانو ارمانونه د الیاس دایی په شان نیمه خوا شول. نن سبا تر بل هر وخت له دې کبله د خبریالانو شکایت زیات دی چې وهل کیږي، تهدیدی شي او کارت نه پریښودل کیږي. له همدې کبله د افغان خبریالانو لوی اکثریت په نورو هیوادونو کې پناه اخیستی او دا لړۍ لا هم دوام لري. د الیاس دای د دوهم تلین په یاد نن په دې خبرونه کې د افغان خبریالانو او رسنیو پر ستونزو ل خپل ملمنو سره خبرې کوو. مخکې تر دې چې د خبرونه ملمانه در معرفي کوم موضوع باندې له دوی سره خبرې وکړو، د الیاس دای د دوهم تلین په مناسبت د ازادي رادیو خبریال امید ظهیر مل یو راپور چمتو کړی دا به سره واورو.
د لسمی او درې میاوزی ډیر سمې اللهم د طالبانو په ولکه کې دي.
هغه غږ چې لا یې تازه د خو ډیر وخت کیږي چې نه دی اوریدل شوی. الیاس دای په هلمند کې د ازادي رادیو وژل شوی خبریال. دای د 2000 کال د نوومبر په 12مه د هلمند په لخکارګا کې د پر موټر پسې د وصل شوی مقناطیسي ماين په چاودنه کې وژل شو. د هغه محل حکومت د الیاس دای وژل د طالبانو کار وباله، خو طالبانو دا پیخرت کړه. د 1399 کال د لیندې په شلمه د هغه محل حکومت د کورنیو چارو وزارت یو اعلامیه کې خبر ورکړ چې یو تن طالب چې په مستقیم ډول په هلمند کې د الیاس دای په قتل کې لاس درلود نیولی او دې کس په خپل جرم اعتراف هم کړی دی. خو د دې خبر وروسته د الیاس دای د قاتل هویت او د قتل د قضیې څرنګوالی تر ننه بې برخلی کا پاتې. نن چې د نوومبر 12مه د الیاس دای د قتل دویم تلین دی، د هغې وژنې ته په اشارې د بې پولي خبریالانو د غیر دولتي سازمان ویانده پولین عادتس مول وایي د دې ټکان ورکوونکي قضیې څېړنه باید نیمګړې پاتې نه شي. هغې ازادي راډیو سره یوې ځانګړې مرکه کې وویل
د دې وژنې په اړه د بې پولي خبریالانو ټولنې دریځ ثابت دی. زموږ رول دا دی چې د مافیات او د ژورنالیستانو پر وړاندې د ترسره شوي تیرې پر ضد مبارزه وکړو. دا ټکان ورکوونکي ان کې قضیه باید نګری پاتې نشي او نه تکرار شي. تر ټولو مهمه دا چې دا قضیه په بشپړ ډول اسیرل شوې ده. که مافیا ته دوام ورکړل شي، نور ژورنالیستان به هم په نخا او وشل شي.
د بی پولی خبریالانو سازمان ویاند اوسمال په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ په اړه وایي فکر نه کوي چې اوس په دې هیواد کې رسنۍ ازادي ولري، ځکه د دې لقوله د طالبانو لراته ګروسته خبریالان په آزاد ډول لیکل نشي کولای او خورا ډیر محدودیتونه پرې لګول شوې دي. پولین آتس مول زیاتوی د بی پولی خبریالانو سازمان نوې راپور خایي چې د افغانستان په 11 ولایتونو کې هیڅ خزینه خبریاله نشته او ترخوای وضعیت تر دې کچې خراب دی چې خبریالان نیول کیږي او نامعلوم ځای ته لیږدول کیږي. د الیاس دای په وژنه کې مو د طالبانو د خپلتیا د دې قضیې د څېړنې او په افغانستان کې د خبریالانو د وضعیت په اړه د بی پولی خبریالانو د راپور پر بنسټ د طالبانو ویان وپوښت خو ځواب یې رانه کړ. مګر د الیاس دای ورور مشتبه محمدي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل ک طالبان وغواړي د الیاس دای قاتلین پیدا کولای شي،
هغه وخت هم کولای شي په خپل خوا کې د معلوماتو کې او د دې دای مرحوم قاتلین پیدا کړي او په استرا د دغه مسلې د پاره لاس په کار شي. اوس خو به خي کولای شي ک دوی وغواړي. مې مسله دا د غشتل نه غشتل مهم دي ک دوی وغواړي دوی وسم د دای قاتلین پیدا کول شي، خو ک په دغه منځ کې نه وي د دوی د لاس خلق نه وي او دغه مسایل چې شکونه موجود دي.
حخوا آزاد خبریال زمیر ساپه د الیاس دای د وژنې قضیه او د خبریالانو اوسنی وضعیت ته پکتو وای اوس مهال په افغانستان کې د ژورنالیستانو د خوندیتوب هیڅ تضمین نشته.
موږ تاسو ولیدل چې په میاشت ژورنالیستان په بندخونو کې پاتې شول او لا هم ځینې په بندخونو کې بند پاتې دي. د پوخانه ژورنالیستانو د قتل قضیه ته رسیدنه نه ده شوې چې ښه بیلګه یې د الیاس دایی یا ماسیاوش او مینا منګل او همدارس د نعمت روان دي چې په کلونو کلونو د هغوی د قتل قضیه ته رسیدګي نه ده شوې.
لرسنو یو خبریالانو ملاتړي بنسټونه بیان یو کوي چې د الیاس دایی د قتل د قضیه په ګډون د ډیرو خبریالانو د وژنې دوسیې به برخلیک پاتې دي. د افغانستان آزاد سنوی دملاتر یعنی مسؤل ظریف کریمی
له حکومت او نړیوال ټولنې مغوښتنه ده چې څو د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی پای ته ورسوي، د خبریالانو د قتل قضیه وڅېړل شي او هغه کسان چې په دې پیښو کې لاس لري باید ونیول شي څو عدالت تامین شي.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې لخوا افغانستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره خورا بد سیمه ګڼل کیږي، چیرې چې د دې کمیټې له قوله اوسنی وخت کې خبریالان تر سخت فشار لاندې دي او نشي کولای خپل کار خپلواکا توګه مخته یوسی.
د الیاس دای د دوهم تن په اړه مو د ازادي رادیو د خبريال راپور وریدو وسم خبرونه ته دوام ورکو. زموږ د خبرونه ملمانه دي آزاد خبريال حکمت الله هوتک د شمشاد تلویزیون د خبر د برخي مشر عابد احساس او دغه راسمو د خپلواکو خبريالانو د اتحادیه رئیس او په افغانستان کې د خبريالانو د نړیوال فدراسیون استازي حجت الله مجددی ته بلنه ورکړه. د خبرونه په یو برخه کې به یو بل خبریال هم را سره ملګری شي، خو اوس د حاضر خبریالانو ته او ژورنالیستانو ته چې په خبرونه کې را سره دی هر کله وایم. لومړی عابد صاحب، تاسو په دې راپور کې چې د الیاس دایی د وشل کېدو د دوهم تین په مناسبت چم دوشبه وو د بیپولی خبریالانو د ټولنې د اساس په قول واوریدل چې وای په افغانستان کې اوس خبریالان آزاد نه دي. تاسو په داخل د افغانستان کې اوسې، په شمشاد تلویزیون کې کار کوي، څومره آزادي احساسوي؟
سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو درنو لیدونکو ته. واضح خبره ده ځینې ازادۍ چې پخوا د افغان رسنیو لپاره موجود وي هغه اوس نشته دي. ځینې شیان، ځینې خبرونې اوس په رسنیو کې تاسو به وګوري او درنو اوریدونکي به وګوري چې هغه نه لیدل کېږي په رسنیو کې، نه اوریدل کېږي. همدارنګ د موسیقۍ په برخه کې د جنکو لپاره، بل خصوص د خزینه طبقې لپاره، د حجاب موضوع، د ډرامو موضوع، دا ټول هغه موضوعات دي چې د تیر تقریبا 15-14 میاشتو کې دغه رسنیو او د امارت ترمنځ د بحث مسایلو بحثونه پی وشول او بند شول. ځینې پرسنیو باندې ومنل شول، په ځینې باندې بحثونه وشول، ځینې کې یو څه خبرو ته وخت و چې خبرې وشي پی د رسنیو سره، د ژورنالیستانو سره. ځینې بیا مطلق و چې هغه باید تطبیق شي، لکه د حجاب یا د ماسک موضوع، همدارنګه د سیریالونو د قطع کېدلو موضوع. په ځینې مسایلو کې چې خبریالان ستونزې لري، که ووایو هغه په غټه کې اطلاعاتو ته د لاسرسي ستونزه شته دی. هغه مهال چې په کابل او ولایتونو کې ځینې پیښې کېږي، دغلته خبریالان د مشکلاتو سره مخ کېږي. کله چې هغه امنیتي تدابیر په سیمه کې نیول کېږي، بیا خبریالانو ته اجازه نه ورکول کېږي. همدارنګه بیا خبریالان په ډېر سخت سره کولای شي چې هغوی معلومات راټول کړي، اطلاعات ترلاسه کړي، په وخت باندې دقیق اطلاعات ترلاسه کړي او خپل لیدونکو ته اوریدونکو ته وړاندې کړي. په ځینې نورو برخو کې د ژورنالیستانو په وړاندې لا مسائل شته دي چې په ولایتونو کې زیات دي. تقریبا کوی په لری پرتو ولایتونو کې ډېر خبریالان اطلاعاتو پر راټولولو پر مهال باندې مشکلاتو سره مخ کیږي. ځینې مهال خبریالانو همغږي نیوي کړي، نیول شوي هم دي د امارت کسانو لخوا، دوی را نیول شوي دي، بندیان شوي یا درول شوي یا د هغه خبر د کوریج نه مني کړل شوي دي. همدارنګه په ځینې برخو کې بیخي مطلق ویل شوي چې په دغه برخه کې اطلاعات اوس مغواړی، زموږ څه وخت چې موږ وغواړو چې دغه خبرو کو تر هغې پورې انتظار وکړي. نو غټه ستونزه بیا هم ویلی شوم چې د اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې ته د خبر یالانو د تاوتریخوالي قضیه هم موږ لرلې چې په هغې اړه باندې رپورټونه نشر شوي دي، د خبر یالانو د نیولو په بار په تړاو باندې، همدارنګه د خبر یالانو د ربړونې په تړاو باندې. موږ چې بیا په دې تړاو باندې د مشرانو سره، هغه د مطبوعاتو د برخې د مسؤلینو سره خبرې کوو، دوی بیا هم وایي چې لګیږي چې د ټول طالبان په دې باندې پوه شي چې هغه د رسنیو په اهمیت باندې، د ژورنالیست کار په اهمیت باندې باید په ځینې منطقو کې، په ځینې سیمو کې، په ځینې پیښو کې، ځینې وخت ځینې مسایلو په اړه باندې د اطلاعاتو د راټولولو په برخه کې خبریالان لا حوصله نه کار واخلي، تر څو پورې ټول طالبان په دې باندې پوه شي، هغوی په دې باندې د هغوی قناعت حاصل شي چې ژورنالیستان، خبریالان چې کوم منطقې ته ورځي یا کوم معلومات غواړي، هغه د دوی مطلق، د دوی په ضد باندې معلومات نه دي، هغه مطلق د دوی د دریزونو خلاف نه دي، هغوی فقط غواړي چې معلومات راټول کړي، خپلو اوریدونکو لیدونکو ته وړاندې کړي. نو مونږ چې کله خبرې کوو، بیا د مطبوعاتي مسؤلینو سره دا غوښ سره خبرې ترتیب دي، دوی خو هغه تر ټولو جدي ستونزه د ژورنالیستانو په وړاندې د اطلاعاتو لاسرسي دی چې اطلاعاتو ته لاسرسي لا کم دی.
بله، ډېره مننه ښاغلی احساس. ښاغلی مجددي، تا تاسو د شاغلي عابد احساس خبري باورې دلی وی چې کوم مشکلات افغان خبريالان لري په داخلي د افغانستان کې کله چې تاسو هم سره موافق یاست که تاسو په دې اړه نظر څرګند کړئ چې په تیر یو کال کې څومره افغان خبريالان نیول شوي وهل شوي یا تهدید شوي دي؟
لمړی تاسو او ټول ملمنو خپل احساس په جنون نوم واوریدل نه فکر چې نور څه به وي زه خاص واسو شم دغه سیستم کې خود سوزو پاره احساس ته زه یقین لرم هغه اخر خبره چې ما واوریدل مغه سوزو موک لرو متاسفانه دغه شکایتونه متهم رسیدلې دي او تمام داده چه ده تخطیه کمیسون نامسته که دو سره چه سو جلسه نیوله ده نو پا آینده که ده سونز حل شی ده اسلامی امارات را تلو سره سو چه موک سبتره ده که دهیشی زنه پیخی موکه نیرسه دلی خب ده یو سل پنزو سو پوره پیخو مصاب کرده چه پا آقا که زیادتر آقا لنمحال نیوانه ده دیکی یو سه سونز مشته ده خبریالانو چه خپل شکایتونه لری او ده آقا ارگانونو چه دوی پده گرم پیجندلکیگی چه دنیوانه پاره د دوی په منځ کې دغه موضوع پاره یو څه دغه شته دی توپیر شته دی مثلا یو څوک غوښتل کېږي یو استخباراتي امنیتي برخې ته نو هغه مقابل خبریال وایي چې یو ساعت دوه ساعت درې ساعته هلته تر پوښتنې لاندې نیول کېږي خو بیا خبریالان او رسنیز کارکوونکي وایي چې موږ نیول شوي یو او بیا بل مقابل طرف استدلال دا وي چې موږ دوی نه پوښتنه کول نیول مو نه دی او ځینې اوږدمهاله نیونې هم لرو تقریبا
یعنی ستاسو منظور دا دی چې په دې شکل سره دوی تهدیدیږي چې دا ډول یا هغه ډول خبر مخبروي یا داسې راپور
مجبور یقینا زموږ وار وار غوښتنه هم دا ده کچېرې هر ارګان وړي خبريال سره کوم سوده ولري البته خصوص د فرهنګ وزارت و د عامه غلار نه کېدای شو چې دغه موضوع په اړه پوښتنه شو او اوس هم د تخطی او کمیسون د کچېرې یو ارګان وړي چې د خبريال نه کوم شکایت لري یا درسنه نه کولی چې البته موضوع مطرح کی اما کمیسون امبل لپاره
کمیسون غړي ولې نه وای او غي ولې په دې برخه کې اقدام نه کوي ولې دې غي په غیاب کې نور ادارې یو خبريال ورغواړي یا تهدیدوي یا بندي کوي د تخته یو د کمیسون دند نو څه شو آیا تاسو دا موضوع له دوی سره مطرح کړی ده
او دا وار وار مو مطرح کړی ده یو دوره مخته هم ایا ورسنه کوم د ست د کمیسون د خبريالانو د برخه یو غړی هم و د لط فرهنګ وزارت یو چارواکي هم و هم دغه سوز ما عمل تم و چیرې غواړي چې دغه سوز حل شي یو ځنه لار هم داد چې نور هیڅ که عادي وګړي وي که یو چارواکي وي که هر څوک وی د کې شک نشته کېدای شي او ځکه خبريال سوزه ولري یا رسنۍ سوزه ولري د هل لارې زموږ تما دا و د اول نه د غمارت نه کله چې رامنځته شو زموږ غوښتنه هم دا و چې د کمیسون رامنځته شي او هدف مو هم دا و چې د لړۍ پای ته ورسیږي نور خبريال د هر څال خو او نه غوښتل شي د هر ادارې نه و نه غوښتل شي هلته د هر ادارې استازي شته په مرکه کمیسون کې موږ د ټول ادارو چې رسنۍ سره رابطه لري البته استاد لرو نو کولای شي چې هغه خپل غوښتنې عمل ته ترسره کړي د خبريال نور برخو ته ونه غوښتل کیږي ان ونه غوښتل شي په دې چې دا بد تاثیر کوي که چیرته یو خبریال یو امنیتی برخو ته غوښتل کیږي یا هر بل یو ځای ته. په دې چټلات فرهنګ د خبریال کور دی، که چیرته ته غوښتل کیږي د ډیر په ساده دغه باندې زی او کچیر پښتنه تنکیږي ډیر په راحتي سره خپل جواب وایي. هم دغه یو پښتنو لپاره هم بل چیرته غوښتل کیږي نو هغه کار باندې بد اغیز کوي، هغه روحیه باندې بد اغیز کوي.
ډیره زیاته مننه ښاغلی هوتک. که تاسو وایس آی تاسو تر اوسه پورې د کوم خبر یا راپور په خاطر دغه ډول ادارو ته غوښتل شوي یاست؟
سلامونه او درنښت تاسو ته د برنامه درنو میلمنو ته. په دې تاسو سره باید ووایم چې تر اوسه پورې د تحولاتو وروسته چې خبریالانو کوم حالت درلود او اوس چې کوم حالت لري سل په سله باندې تغییر کړی ده. خو هغه خبریالان چې هغوی ادعا کوي چې مثلا مونږ وهل کیږو یا رټل کیږو، هغه معلوماتو کې دوی ډېره غوښتنه کوي چې مثلا یا محرم یا د هر نظام پالیسي سره مطابق چې باید هغه نشر نه شي. پر خپل تر اوسه پورې کوم ارګان تر اوسه ماته څه نه دی ویلي، نه یې چېرته غوښتی یم او نه یې هم داسې څه شته.
بله، یعنی تاسې د دوی په اصولو د دوی له اصولو سره سم چلیږئ، هغه څه چې دوی غواړي هغه شی خپروي؟
نه، خبریالی چې دا په حقیقت ولاړ یو دنده ده او سپېڅلی مسلک ده، نو د خپل مسلک په اړه باندې په هغه معلومات باندې مختزو ده چې کوم په کوم نهاد ورته معلومات په اکله مراجعه کړی ده، نو معلومات را کړی دي تر کافیه ده پورې چې مثلا کوم معلومات باید ورکړي. تر ډېره کمه بریده چې په کوم ارګانونو کې چې باید هغه د هغوی د پالیسۍ له مخې چې ویل کېږي هم چې موږ نه شو کولی دا معلومات تاسو سره شریک کړو نه دي ورکړل شوي. نو
خیر، هغه یو دغه یو اړخ ده چې د معلوماتو ورکول چې مخکې یادونه وشوه چې ځینې ادارې نه ورکوي معلومات نه شریکوي، دا چې ځینې خبریالان وایي چې دوی نیول شوي دي، تهدید شوي دي، حتی وهل شوي دي، په دې اړه ستاسو نظر څه ده؟ فکر کوي چې هغوی حقیقت نه وایي، مبالغه کوي، او یا هغوی واقعا داسې کارونه کوي چې باید همدا ډول سزا ورکړل شي؟
زه چې خپل د خبریالۍ په ډګر کې وم، نو چې کله ما کوم ارګان ته مراجعه کړې، کوم وزارت ته مراجعه کړې، ادارې ته مراجعه کړې، نو ما سره کوم معلومات چې ما لازم دي په راپور کې هغه مراخیستې دي. دا چې په زیاتره ولایتو کې مثلا خصوصا خبریالان وهل شوي دي یا رټل شوي دي، د هغو سره هم چې دلته مسؤولین فرق لري، د هغوی چلند هغوی سره بېل دي. خو زه خپل شخصي چې تاسو ما د خپل پوښتنه وکوله، زه چې تر څو کومې ادارې کوم وزارت ته مراجعه کړې، معلومات پاکله معلومات مطرح کړل شوي دي، د دې تر څنګ نه تهریب شوی متروسه نه ماته چا کومه کړی ده، بے ځای خبر کړی ده، حتی قدر عزت شوی ده، نو معلومات چې لازم هغه ماته لاسرسی کې راکړي دي.
بله، ډیره زیاته مننه. احساس صاحب ستاسو نظر څه دی؟ هوتک صاحب راضی دی له دې وضعیت؟ ستاسو او د ښاغلي مجددي په خبرو کې نارضایتي ښکاره شوه، څه وایست دوی ته؟ احساس صاحب تاسو له استودیو سره وصل یاست؟
بله، او تک صاحب خپل هغه وویل مسائل هم ته رسیدي چې ځینې وخت دغه مسائل لازمي چې خبري اعلان ډیره وخت په مشکلاتو کې هغه سره اخته کیږي. زه د خبري اعلان د یو ټیم مسؤلیت د یو ټیم مسؤلیت په غاړه لرم، ځینې وخت داسې خبرونه پیښیږي چې په هغه کې اطلاعاتو ته ضرورت پیښیږي خو اطلاعات په لاس باندې نه راځي. بیا ژورنالیستان کوشش کوي چې هغه خپل سرچینو نه معلومات ترلاسه کړي. په دغه سیمه مسایلو کې دغه سی حالتو کې چې بیا هغه بیرته د امارت نظر نه وي اغسته، په دغه سی حالتو کې ژورنالیستان مشکلات سره مخ کیږي. څنګه چې ما مخکې خبرو کې ویل، بعض وخت خبريالان ډېر وخت د پیښو مظاهرو او دغه په محل باندې خبريالان د ستونزو سره مخ شوي دي چې الته اجازه نه وي چې هغه معلومات راوخلي. خبريالان کوشش کوي چې معلومات ترلاسه کړي. په ځینې مواردو کې موضوعات وی چې په هغه کې ژورنالیستان کوشش کوي چې خپل تحقیقاتو کې خپل معلومات ترلاسه کړي، ځان هغه واقعیت ته ورسوي، خو په هغه کې دوی معلومات مسؤلینو هغه مربوط چې کومې خبرې وي هغه لاسته نه وي ورغلي. دوی ویلي وي چې یا مسؤلین په دې باندې نه غږېږي زموږ سره، یا مسؤلین نه غواړي په دې موضوع باندې وغږېږي. په دغسې مسایلو هم ژورنالیستان له ستونزو سره مخ شوي دي ځینې وخت په دغسې مسایلو باندې، چې مول پیښې وي هلته ژورنالیستانو ته هغوی اجازه نه ورکوي چې سیمې ته ورشي. ډیری وخت مونږ دا کوشش کوو چې بیا د اطلاعاتي ادارو سره په تماس کې شو چې آیا مونږ اوس دغه پیښې ځای ته ورتلی شو که نه شو ورتلی، ځکه که همدغسې خبریالان ورشي او د دوی سره تماس کې ونه اوسي اول خو هلته اجازه نه ورکول کېږي، که بیا دوی کوشش ډېر وکړي چې خامخا پیښې ځای ته ځان ورسوي، هلته ویډیو وکړي، تصویرونه واخلي، د عکس العمل سره مخ کېږي د هغه امنیتی کسانو د عکس العمل سره چې هغه مطبوعاتي کسان دي. په ټوله کې مطبوعاتي کسان کوم چې د مطبوعاتو مسولین دي هغه سره ژورنالیستان مشکل نه لري، هلته مشکل نه وي، دا هغه سره ستونزه نه وي. هغه یا وخت وغواړي یا وایي چې مثلا دغه موضوع باندې نه غواړو چې اوس خبرې وکړو، یا د هغوی د خوانه بیا دغسې برخورد نه وي چې ژورنالیستان سره جدي برخورد وکړي. خو ژورنالیستان چې د کوم برخورد سره مخ کېږي یا نیول کېږي یا بعضی ځایونو کې ژورنالیستان وهل کېږي، په دغسې مواردو کې وي کوم چې مخکې ما یادونه وکړله چې هغلته همغږي نه وي یا دوی ونه غواړي هلته مطبوعاتي کسان نه وي. د ویاندویانو سره په ټوله کې د مطبوعاتي کسانو سره د دوی سره ستونزه نشته، ده د هغوی سره د تماس په برخه کې، د هغوی سره د معلوماتو د اخیستلو په برخه کې، په دې برخه کې مشکلات نه وي.
بله،
ځانګړي موارد دي چې په هغه کې ژورنالیستان باید پام وکړي چې اغلته دوی د ستونزو سره مخ کیږي.
بله، همدغه د پام مسله چې تاسو یادوي مجددي صاحب، همدا څومره سبب شوی دی چې خبریالان او رسنۍ ځانونه سانسور کړي؟
زه یو خوب زما لک خبره پاتې و چې د یو تاسو وکم چې دا یو سل 50 پیخه چې موږ لرو د ټول نیونه نه ده د کې وحل او تکاول نور برخه دغه دي چې پکې ډېری دغه لن محاله نیونه پکې ده. د دغه پاره څه خبره چې هو تک څه وکړ زه په یو ټکی باندې زه ور سره موافق یم، یو بل وار مې هم د څه خبره کړو زه نه ملګرو باندې خا نه لګیدلې. ځینې وختونو کې د سم کېږي چې زموږ دغه رسنیز کارکونکي یا خبریالان، ما ویل و چې هغه ډېر هنرمند خبریال هغه دی چې خپل کارم وکي او خپل ځانم وژغوري. نو دا زما ځینې ملګرو باندې بد لګېدلې و، خو زموږ هغه جمله نه یو هم د هوتک صاحب دی. دا ښه دی چې خبریالۍ داسې یو هنر باندې کار وشي چې خپل خبرې خپل
دا زما سوال هم دا و چې څومره سانسوري سانسوي هم دغه سانسور دی؟
نه، سانسور خو به کېدای شي چې نه وي. ځینې ځایو کې د خبریالان افغانستان افغانی ټولنې د سیاو ټولنې د چ وای چې په نه بس نه وایم چې ټولو کې زه دغه دغه خبره هم زه تاییدوم، په دې چې د یو لوی شبکې مشرک احساس سات. نو ځینې وختونو کې خبریالان بس په تخنیکونه کار واخلي چې خو اگست زموږ ډیر کم خبریال پاتې دي. موږ رسنۍ کې ګورو خبریال هغه په خوانه چې ډېر با تجربه خبریالان و هغه د سه د یو تحول لوی تحول هم رامنځته شوی دی. دغه حالاتو کې چې څنګه باید کار وکړي دومره زموږ ملګرو هم تجربه نه لري کنه، نو ستونزه شته دی، محدودیتونه شته دی.
څومره خبریالان وتلی دي مجددي صاحب؟ تاسو معلومات لرئ چې څومره خبریالان به په دې تیرو یو نیم کال کې وتلی وي؟
د وسونه تر زره پورې وتلی دي، او هغه ډیر هغه خبریالان چې لوړ زده کړم ډیر وي او ډیر تجربه هم درلود دغه شل کاله کې، اغوی دغه استونزو سره چې څنګه باید کار وکړي هغه کسان زیاتره تل دي او ډیر کم پاتې دي. نو دغه برخه کې هم موږ یو څه ستونزې لرو. موږ د نړیوالو سره دغه ستونزې شریکه کړې ده چې کچېره ورکشاپونه په نظر کې ونول شي چې دغه بحراني حالت کې دغه چې مقابل طرف کې موږ دته دغه وکړو د سیو ټریبنانه په منځواتو باندې نظر وکړو. په خو هم زن وختونو کې پولیس چیرته چې روزنه نه درلود سم روزنه نه درلود دا چې خبريال او درسنه کار باندې ډیر نه پوهیدل د ستونزې هغه وخت کې هم رامنځته کېدل. خو هغه وخت موږ ترنونه ورکول دغه بنسټونه دغه امکانات وو چې څنګه هغه څوک چې د خبريالۍ باندې سم دغه نه دی او رسنۍ کار ته دومره ورته دغه نه لري نو څنګه چلند وکړو چې هم دغه د سوز او رضات وژغورو او هم خپل کار وکړو. او ځینې وختونو کې که موږ داسې ووایو خو زه بېخي داده یم چې هوتک صاحب بېخي سانسور خود سانسوري نه دی کړی خپل کار هم سرته رسولی وي او هغه ستونزو سره هم مخامخ شوی نه وي. خدا به ډیر کم کسان وی چې د حکمت سرکار وکي او دا هنر ولري چې دغه بحراني حالت کې ځان وژغوري.
مجدي صاحب یو بل پوښتنه د تاسو څخه هغه دا چې اوس فعلا څومره خبريالان په زندانونو کې؟
فعلا یوازې یو کس دی هغه خاقل خالد قادری دی چه آقا پایو کلبان باندې ور باندې حکم شوه ده او موږ ور باندې کال درو تقریبا تمیاشت تیر ده موږ که په دغه یو ونه کې موږ سورپی خیدر لوت یو خبريال دوا ورځې په قندار کې په بند کې و چې موږ ونه خوش شو دینه مخ کې زموږ دوا خبريالان محمدي خغل محمدي د کپسانه او حسني خغل حسني د دایکوندینه تقریبا سلورو ترمیه پنځه میاشتو پورې بند تیر کړ چې یو د میاشتو کې دواړه خوش شو. خدای یو پاتې دې مخ هڅه کوو چې د اسلامي امارات چارواکو په دې قانې کو چې د خوش کې نو ام دس یو سو دس دلتا یوټیوبران دی دغه ټیک ټاک کران دی دغه خلک خبريالۍ وصول باندې دومره زیات بلد نه دی په مخکې ونه کې مخ 15 شپږ پیښې ده خو درلود نو دسې پیښې شته دی په ونه کې په میاشت کې پیښې راځي چې هغوی په خاص اورزګان کې 15 یوټیوبران په خاص اورزګان کې په هغه ولسوالۍ کې نیول شوی و چې یو شپه ساتل شوی و بیا هغوی خوش شو. همداسې یو ټیک ټاکر په قندار کې نیول شوی و چې هغه بیا کورنیو چارو وزارت وویل چې هغه جنایي بنه درلود خو هغه هم بیا ښهدی چې خوش شو.
بله ډېره مننه مجدي صاحب. دا شیبه په افغانستان کې د جنوبی آسیا د رسنیو د انجمن مشر زیا بومیا هم د ټلیفون لاره را سره دی. بومیا صاحب تاسو ته مرکلی وایم. مخکې د خپلواکو خبریالانو د اتحادیې رئیس ښاغلی مجددي وویل چې شاوخوا 200 افغان خبریالان له افغانستانه په تیر یو نیم کال کې وتلی دي. د دغه خبريالانو کا په دې شکل سره د وټلو لړۍ دوام وکړي ځینو ته د اندېښنه ده چې په افغانستان کې به خبريال پاتې نشي او دا مسائل به څوک منعکسوي هلته چې هر څه پیښي چې هغه به نه منعکس کیږي. دوی دا اشاره هم وکړه چې له بده مرغه تجربه کار خبريالان ډېر وتلي دي. ستاسو نظر څه دی چې خبريالانو ته دغه زمينه مساعده وي بهتره ده او کنه دوی خده چې په خپل هیواد کې پاتې شي خیر د مشکلات دی هم وزغمي؟
سلامونه تاسو ته. د تاسو د بس درنو اوریدونکو ته ښه موضوع ته مو اشاره کړې ده. په ښه موضوع مو بس نیولې ده. نن د تاسو د سینیئر خبريال دای صاحب د شهادت ورځم د دغه کورنۍ ته د ازادي راډیو ټول سټاف ته او د افغانستان د خبريالانو ټولنې ته ټول کې د دې د مارک او شهادت تسلیت وایم. امیدوارم چې ټول د پاره باندې درود وایو. په هر صورت راغلوتی مسلې ته صداي و اومده مشکل هم در اختیار هم که خبریالان له افغانستان نوځي امداسي په ډراماتیک او په داسي ډلېز توګه باندې ز فکر کوم چې په خپل په افغانستان کې د اطلاعاتو سالم دوران ته یو سخت ضربه ده لیوی خو یعنی دا د افغانستان لپاره د افغانستان د خلکو لپاره یو ستراتیژیک او نه جبرانیدون کې ضربه ده چې په ډیر وخت کې نسو کولای شي دا جبران کړو. لبل پلاوه تاسوین چینو خبریالانو ته سخت ستونزې مخامخ دي چې په خبریالۍ کې لومړی دی یو خبریال د ځوند او د امنیت مسله راځي. نو موږ د عامه اصطلاح باندې د زرندې د دوو پلونو ترمنځ د وړه کېدو په حال کې یو. نه دا منلی سو چې افغانستان د مطلقاً له خبریال نه خلاصي او دا هم څه چې د خبریال ژوند له ګواښونو سره مخامخ ده. ولې یو شی تکرار موږ او تاسو سره لیدي چې ځینې دوستان انتقاد پې کوي چې د خبریال په نامه باندې داسې کسان په د تخلیه په برخه کې له افغانستان وتلې دي چې غوی خبریالان نه و. نو سره لدې چې د خبریال حق ته صدمه رسیدلې ده خو یو شی ته صحیح متوجه کی چې د ځینو رسنیو مسؤلینو فساد افغانستان ته یو څه ګټه ورسوله چې هغه داسې خبریالان پاتې سول او د دوی د کورنۍ غړي د خبریال په نامه باندې د دوی ملګري او د دوی خسرګنۍ و کښینه و. دا خلک د خبریال په نامه باندې ووتل دغه ګڼ شمېر چې دا خلک ورته وایي چې دغو نظر خبریالان یا د میډیا کارکونکي وتلی دي په دې کې وسوس کرا کرا ریپورټونه خبريږي د
موږ دغه ریپورټونه تمام غوښتل چې اشاره وکم چې ځینې داسې خبرونه خبريږي چې یو شمېر کسانو په جالي ډول ځان خبريال ګرځولې ده او بیا په دې شکل سره وتلې دي او راپورونه په جالي ډول د دوی په نمونه باندې خبره کړې دي. د دې کسانو شمیر به څومره وي او فکر کوي چې دا ځینې مؤسسې لکه د خبر بي پول خبريالانو ټولنه یا ځینې نورې داسې مؤسسې چې له خبريالانو سره مرسته کوي هغوی باید په څه شکل سره خبر شي چې د خبريال او نه خبريال ترمنځ تفکیک وکړي؟
که سمپلګيري سره وکی لږ ټولونه د چینو رسنوي لخوا چې په اوس کې ریپورتونه خبريږي کې فرض مثال لستنه د خبريال په نامه باندې تخلیه کړی دي نوارو مرو په غو کې 500 تنه د دې د کورنۍ غړي راوتلې دي. داسې کسان دي چې له خبريالۍ سره هیڅ رابطه نه درلودل وسوس کرا کرا ریپورتونه خبريږي په باندې مستند سازیان راوتلې دي او همدارس ځینې نهادونو هم داسې کار وکړ چې په یوازې دې سره خپل نهادونو کارکونکي وباسي دوی د خپل خپلوانو په غم کې سوي دي هغه وستلې دي. زه درته وایم په غته را کې چې زه تخلیه کړم ما سره یو انجلی مخامخ سره ما تیراتویلی چې کاکا تاسو کار کوم مال تاسو کار کوم وای زه خبریالو ملکوم رسنۍ کې داسې رسنۍ نو می وخت چې دی غیر رسنۍ یو له مؤسسینو نه زوم نو به ما تیراتویلی وای هلته می کار کوم مورتویلی چې ما تیراتویلی چې کاکا تاسو کار کوم نو تدوی اندازې چې زم نه پیژندلم دا په نامه د خبريال راوتل یو یا په داس تیاره کې چې زه راغلم دیو نفر د کورنۍ تقریبا د وتلې کورنۍ یعنی د دریمه درجه د کورنۍ تقریبا 15 غړي موجود و. ما دا ولیدې د تورته ډیر کسان هم داسې خبريالانو په نامه باندې اسناد جوړ کړی دي یا د کورنۍ غړي د نهادونو مسولین و یا هم د رسنیو مسولین و په ډیرو غټو غټو رسنیو باندې اتهامات ولګیدل چې کارکونکي دا اوس هم په پاکستان او په ایران او په افغانستان کې پاتې دي. ځینې اصلي افغانستان کې دي خو خیر دغه عملا کار کوي ولې داسې ایران او پاکستان کې د دوی سینیئر خبريالان پاتې دي اما د دوی د رسنۍ د خبريالانو په نامه باندې په لسهاو کسان ووتل چې هغوی هیڅ نه رابطه لره سنیو سره نه درلوده. متاسفانه دا داسې کسان هم په دې فساد کې شامل دي چې په نړیوالو سټیجونو کې په نړیوالو سازمانونو کې ګڼې معتبرې جایزې ترلاسه کړې وي داسې کسانو فساد کړی ده متاسفانه. نو بنان یواتینی لارې همدغه ده چې ټول خلک راودانګي خپل خبريالان راودانګي او مستند فردي وکړي ریپورټینګ په باندې وکي او دا خبره سي تر سو د نړیوالو سازمانونو هغه چې ملاتړ له خبريالانو نه کی دقیقې کاندي چې دا خبريال د کنه د ریښتیا او ریښتیا ځوان له ګواک تر مخامخ د کنه بدلغه په تخلیه باندې
کوروتن په دې اړه به نور ملبنو نظر هم واخلو. خو شغل حکمت الله هوتک څخه په دې اړه غواړم پوښتنه چې له اقتصادي پلوه کړي خبريالانو په وضعیت باندې نظر څرګند کړي. تحول وروسته ډېر خلک شکایت لري، خصوصا د رسنیو خاوندان او خبريالان چې په دې برخه کې ډېر مشکلات لري، او یو دلیل هم امداده چې ډېر رسنۍ بند شوي. تاسو څه وایست؟
ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړه. که په ټوله کې وای هغه رسنۍ چې هغه ملي منافعو ته ژمنې وي او تجارت پیشه نول، یعنی پروژه نول، هغه تر اوسه هم خپل فعالیت کوي، خپل کارمندان لري، خو دا چې کارمندان لږ ذره کم شوي دي په هغه کې به څه نه وایي چې هغه اعلانونه و یا مثلا نورې بازاربي ولې هغه نشته دي. په ټوله کې د هغې رسنۍ کارمندان بیکاره شوي دي چې د هغې رسنۍ هغه سوژه یا هغه اصلي منوټي هغه پروژه وله. کومنګ او تاسو وینئ زیاتره سره دا اوسې فعالیت نه کوي، مغربي سریالونه راول، لغربي فرهنګ تر ټکار ته چې اوس په اسلامي مراد کې هغه ته اجازه نشته، او کې اجازه او تر څم د هغه سریالو ته اجازه نشته چې هغه اوس نه سر کې پام نه حساب باندې خبري اعلان به کار شوې دي. خو زه غواړم موضوع ته اشاره وکم، هغه رسنۍ چې مثلا نه پروژې ته کار کوي، جمع خپل سره کار کوي، زه به نو ناخلم د حوالات ورسره چې کله کاری فرصتونه کم شول، نو د خبريال د مجبوریت نه ډیره ګټه پورته کړله. ما په خپل رسنۍ کې ویان په ویان نه ګټه رانه خستله، د راته ګټه رانه خستله، د راپورټر ګټه رانه خستله، نه درې کړ. خو دا چې موږ مسله کوم چې هغه نه شول، نو په دغه اساس باندې زه تاسو وایم چې ټول رسنۍ نه دي سقوط شي، هغه رسنۍ سقوط شي چې هغه د دې فرهنګ ته کار کاوه.
یعنی سبا کېدای شي، سبا کېدای شي چې یو شمېر نورې رسنۍ هم بند شي، تاسو به بیا پیغوم هم دا ټاپه لګوي چې دا هم غربي فرهنګ ته کار کاوه ځکه بند شوي.
یعنی هغه موږ تاسو په حقیقت کې وګورو، هغه رسنۍ چې اوس بند شي دي، چلن له مثال کا ورکو نوم به ناخلو، ټول ترکی سیریالونه هغه سیریالونه چې هغه د اسلام پر ټکر کې ول،
نه ډیر هم دغه رسنۍ لا هم فعال دي چې هم دغه ترکی سیریالونه او هر څه چې تاسو غربي فرهنګ گی بولی هم دای په خام خبره او وسې نه خبري، نه هم د دوغم خبره ولې هم دا چې وستا دا چې فعال دي د رسنۍ یادوم
دا چې فعال د دوی خپل خپل سلری په ژورنالیستیکي اصول باندې پودي، کوم غوا تاسو لاندې مثال د تلوار کو پتیر کې څنګه شغل وسته نه شي، یعنی بیر دا خپل مخاطب را جذب کړي، د مخاطب د لاس اور نه ک خپل خالي برنامه ته تغیر وکړي وخت نه بل وخت.
او که سبا هم دغه تلو بند شو، بیا تاسو هم غا ټاپه پیلګوي
اجازه راکړي. هغه رسنۍ مثلا چې مسلکی کسان ته اولیت نه ورکوي، یا مثلا یو کارسون دا اولی په مدیریت کې نه کوي، یا نور هغه به دغه برخلیک سره مخ یو، کدا چې مسلکی مختلفه شي په مسلک باندې فوکسي، دا هیڅ کله سکوت نه کوي، او ګرچې هغه به نور هم پرمختګ کوي.
بله سید، ډیره مننه. احساس صاحب د شاغلي هوتک صاحب د خبرو په اړه تاسو څه نظر لري؟ تاسو په خپل تلویزیون کې یو مهم مقام لري، شاید اقتصادي مشکلات هم در معلومي، اقتصادي مشکلات مو په تیر یو نیم کال کې څومره زیات شوې دي؟
منه اقتصادي مشکلات په ټوله کې رسنۍ لري، که د دینه وایو چې منکر شو چې اقتصادي مشکلات نشته، دا خو ښکاره خبره ده. ټول رسنۍ اقتصادي مشکلات سره مخامخ دي. زه به هغه بیل یو وایم چې هغه اقتصاد رسنۍ په څه باندې وو. مارکیټ وو د رسنۍ، موږ تاسو ګورو چې ډېری شرکتونه فابریکې او وسیلانات نه نشري، همدارنګ دولتي اعلانات وو چې هغه د بیا رغونې پروژې وي، د صحت په برخه کې وو، د نور مختلفو اداراتو اعلانات وو چې هغه به رسنیو ته ورکول کېدل، اوس نشته دي. همدارنګه د نړیوالو اداراتو هغه د هغوی د پروژو په اړه به وکړه، لکه هغه د اروپایي ټولنې وو، که د نورو هېوادونو پراختیایي ادارې وي، چې چې په افغانستان کې کوم پروژې لرلې، د بیا رغونې پروژې به وي، د آبادۍ پروژې به وي، په هغه کې به یو څه فیصدي پیسې د رسنیو لپاره وي چې اوس هغه هم نشته دي. دغه ټول هغه د رسنیو د عوایدو سرسونه وو، هغه د عوایدو سرچینې وي چې اوس پر رسنیو باندې ولاړې دي او د وجې په ټولو رسنیو باندې تاثیرات کړي دي. هغه رسنۍ چې د هغوی مالکان یا هغه ادارات چې هغوی حداقل د یو څه وخت لپاره هغه خپله بودیجه د مخکې نه ټاکلې وه، هغوی دا خپله بودیجه لرله، هغه رسنیو باندې به تاثیرات یو څه کم وي. هغه رسنۍ چې هغوی دغومره توانایي نه درلودله چې هغوی ځان ته د یو کال لپاره، دوه کال لپاره، درې کالو لپاره خپله بودیجه بیله کړي، هغه په خپل بانکي اکاونټ کې وساتي، هغه رسنۍ معلومه ده چې هغه رسنۍ سقوط شوي، ځکه هغوی د دې لپاره بودیجه نه لرله او اوس ورته نور د مارکیټ نه څه راځي نه، یا هغه د دوی عایداتي سرچینې چې وي هغه پې درېدلې دي. نو هغوی سقوط وکړه، هغوی نشي کولی چې د اقتصاد له لحاظه مخ ته ولاړ شي. ممکن هغه رسنۍ چې هغوی یو کال دوه کال لپاره خپل هغه اقتصادي پلان درلودو، هغوی خپل ځان ته په اکاونټ کې هغه د خپل لګښتونو پیسې درلودي، هغه دوام وکړي، په راتلونکي کې ممکن نور هم له مشکلاتو سره مخامخ شي، نورې رسنۍ سقوط وکړي. هغه چې قوي وي یو څه، هغه چې د اقتصاد له پلوه کمزوري نه وي، هغوی چې خپل پلان درلود یو کلن دوه کلن درې کلن، هغه رسنۍ اوس هم په هغه خپل مخکنی پلان له مخې روانې دي، هغه پیسې چې هغوی درلودلې د هغې له مخې روانې دي، یا هغه چې دوی اټکل کړي وو چې زموږ عواید مثلا په کال کې 100 افغانۍ دي، خو موږ باید خپل کلنۍ بودیجه کې 50% د هغې نه ونیسو، او مسلکي مخته تللې وي، د هغوی هغه مالي حسابونه مسلکي ډول باندې مخته تللي وو، هغه روان دي کار کوي، په هم د مشکلاتو سره مخامخ دي، ځکه که دوی اټکل کړو چې زموږ عواید به په سږ کال کې 200 افغانۍ وي او هغه اوس 500 افغانۍ نه وي، خو واضح ده دوی له مشکلاتو سره مخامخ دي.
بله،
همدارنګه کم
سلامت اوسې احساس صاحب. مجددي صاحب، ستاسو معلومات څه دي چې څومره رسنۍ بندي شوې دي او د نورو په اړه څه فکر کوي؟
زموږ کاکا سړن چې زموږ د ټولنې لخوا سرته رسول شوی دی او په هر میاشت کې دا اپډیټ کیږي، د 2500 رسنیو څخه زموږ 215 څلورشتو کابل نیوز سره 15 بندې شوی دی، چې په دې کې یو 15 به هغه رسنوي وي لکه سراهنګ او د سنور چې هغه د محتوا لحاظ د قوانی مقررات او محدودیتونه چې رامنځته شو، په هغه کې موسیقي او فلمونه او د قصیزونه چلیدل هغه بند شو، باقی ټول د اقتصادي ستونزو له امله. په هغه کې هم که موږ تاسو دغه وکړو، د مثلا په کاپیسا کې موږ رسالت رادیو درلود چې هغه د خلکو د چندې نه دغه کېدل چلیدل، هغه یو اسلامي رادیو وه، نو اوس د خلکو وضعیت هغه وضعیت ته رسېدلی دی او هغه سیمه ییز بازار هم هغه حتی نه ده چې دغه رادیو سپورت کړي، هغه د همدغه ستونزو له امله بندې شوی دی. لکه میاشت مخکې خوست کې رانا رادیو بنده شو، هغه یو اسلامي رادیو وه، نو موږ ویل نه شو چې دا چې بند شوی دی، نو خب هغه
څه چې مجددي سبیا خدای دې چې رادیوګانی یا رسنۍ څومره بند شوی دي، د شمیر له نظر بل دا چې څومره د خپل کارکونکو شمیر کم کړی دی، څومره د خبرونو اندازه کم کړی دی، ساتونه کم کړی دي، تولید څومره کم کړی دی. بله،
هغه تم زرازم څنګه چې ستاسو وویل، هغه منابع او حتی هغه محلي منابع او بازارونو نه د رادیو رسنیو تغذیه کېدل او خپل مصارف یې هغه لارې نه، دا چې نړیوال کومکونه و، اعلانات د دولتي ادارو اعلانات و، لکه د سوارت وای د تعلیمي و، د کرمي زوتیر اعلانونه و، ابو خپل منځ لا لا غستمایز امکانات هم له منځ لا لا دا خو یو خو د څه وضعیت دی اوس د څه ولایتو کې د څه رسنۍ موږ لرو، هغه سیمایز رسنۍ چې خپل د کارمندانو نه یوازې چې دا کارکون کې ماش نه لري،
خپل د جیب نه د رادیو د جنراتور د تیلو مصرف حتی د بار د برښنا دغه مسایل هم ورکوي چې د رادیو چې د دوی هم دغه مسلک دی او هم دغه لار خپل کړی دی دا لمنځه لار نه شي سقوط ونه کړي او دوی بیکار نه شي. داسې هم دغه پاتې رسنۍ په سیمه ییزو رسنۍ کې داسې ډېرې رسنۍ داسې لرو. خو په لویه کچه هغه رسنۍ چې کابل کې هم دا اوس ډېر په لویه کچه دغه کې فعالیت کوي یا په ولایتو کې په زونونو کې هغوی یو خو دغه ډېر هغه مسلکي کسان تللی دی با تجربه کسان تللی دی هغه محتوا باندې بدې اغېزې کړی دی او د اقتصادي ستونزو له امله خپل هغه کارکوونکي تر 150% پورې کمې کړی دی او هغه چې اوس کار کوي د هغه معاشونه هم داسې د تر 50% پورې ټیټ کړی دی چې هغه بیا هم د هغه محتوا باندې تاثیر لري. بل خو اطلاعات او لاسرسي دغه مسائل هم د دوی
کلندراتوس مجدد سپتا سیمخ کول چې وسوه خبري اعلان شاوخوا وتل دي افغانستان څخه مخکي بومیاسه بشاره وکړه او دغه راپورونه خبره شوې دي چې یو شمیر کسان دي اصلا خبري اعلان نه ودي خبري اعلان په نامه وتل دي په دغه وسو کسانو کې اډول خلګ هم شامل دي او کنه
نا موږ څه چې وایو هغه با تجربه او تحصیل کرده خبري اعلان او شمیر تاسو ته وایي چې رښتیا هغه خبري اعلان و او یو څه زغورم چې هغه یو وضاحت ورکوم دا چې ډېر کسان چې د خبري اعلان په نامه وکړل دي مثلا آلمان ډېر کسان استل دي خو دا د رسنیز بنسټونو نړیوال رسنیز بنسټونو لخوا نه دي استل شوی دي چې اغه دا تشخیص کې چې دا خبريال دی کنه دی خو دا رسنیز بنسټونو دغه موضوعاتو باندې ډیر دقیق دی او ډیر تجدید توګه
یعنی چې جرمني مستلی دی د خبريال په نامه استلی دی همدغه ډول کیسونه ورته جوړ کړی دی اسناد ورته جوړ کړی دی
خو داسې او خبره دی چې وا چې په خو داسې یو استراري حالت و هر چا چې اسناد لګلې دي هغه یې منلې دي مګر ورسته دا وضعیت ډیر تغیر وکړ اوس ډیر دغه مسایل باندې د نړیوال بنسټونو هم او دغه ملکونه هم ډیر جدي دي او دغه اسنادونه او لینکونه دغه د کار دغه مسایل ډیر په جدي توګه شوري.
سلامت اوسئ بومیا صاحب ورسته پښتنه له تاسو څخه هغه دا چې یادونه وشو چې خبري اعلان لډیرو اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دي ځینې نړیوالې مؤسسې ملګری ملتونه یا د تاسو د جنوبي اسیا د رسنوي انجمن له خبري اعلان او رسنوي سره مالی مرسته کولای نشي په خو همداسي مرسته کیدی
اولنه په شرط دی چې دا خبري اعلان چې په افغانستان کې پاتې دی او واقعا ځوان لګن او ستونزو سره مخامخ ده دا په یو شفاف ډیټابیس کې ځای په ځای شي او ملګرو ملتونو سازمان نه یا هم ځکه پراختیایي بودجه او بشري بودجه لري په دې ارتباط باندې او نور ګڼ سازمانونه دي لکه آر اس اف سی پی جی آی اف جی او دې ته ورته سازمانونه چې په دې د سیمې د خبريالانو د ځوان د ښه کولو لپاره یا د هغو د مسلکي روزنې لپاره یا د هغو سیفتي لپاره پخوا هم داسې پروژې درلودلې چې ټرینینګونه یې ورکول کېدلی چې اوس د سیفتي مسله یا د فوډ سیفتي مسله یا د امرار معاش مسله باندې په یو طرحه باندې کار وسي او دغه ټول نهادونه لاسونه سره ورکړي تر څو هغه خبريالان چې ځوند یعنی معاشرت هلته له خطر سره اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي د غذا امنیت له ستونزو سره مخامخ ده کاري ضعفونه هلته موجود دي دغه لپاره یو کلنی بجټ جوړ شي او په مستقل شکل باندې اوتومات کې چیرې داغل لري شکل لري چې په دې کې به فساد وشي د دغه شفاف ډیټابیس له طریقه ټولو د ټولو خبريالانو اکاونټونو ته دا امکانات ورسي زه فکر کوم چې دا به حمایت شوي او شاید شمیر دونه زیات نه وي په ټوله کې دا اوس کور رسنۍ را کمې شوي دي. اول تاسو وګورئ د ازادي راډیو خپل ټول سټافون د افغانستان لپاره دوه کال مخکې څونه اوسونه سوي ده، یا هم دې تورته د نورو رسنیو طلوع په همدغه اندازه باندې پرېس سوي ده، آریانا پرېس سوي ده، شمشاد پرېس سوي ده، او نور رسنۍ چې سپکړي دي خبریالانې هلته پاتې دي، دغه هم کېدلی سي چې په یو ډېر زیرو پرېس حالت کې وي. نو بنان شمیر کم ده که دغه ته وکولی سي یو رپورټونه پرې باندې وسي، نړیوالو سازمانونو دروازې ور وټکول سي، تر څو د افغان خبریالانو که غواړي چې افغانستان د خبریالانو نه تخلیه نه کاندي، هلته خالي نه سي، بیخي د خبریال لپاره یو بې سکنی ملک نه سي، نو ضرور ده چې نړیواله ټولنه د دوی په مالي چارو کې ملاتړ وکي، او دغه چې یو پروګرام جوړ کاندي چې یو محور سیستم وي تر څو د دوی اقتصادي
ډیره مننه کورودن. شاخلای زیابومیا په افغانستان کې د جنوبی آسیا د رسنیو د انجمن مشر هم درس له نورو ملمنو د خپلواکو خبریالانو د اتحادیې رئیس او په افغانستان کې د خبریالانو نړیوال فدراسیون استازي حجت الله مجددی د شمشاد تلویزیون د خبر د څنګ مشر عابد احساس او هم درس خبریال حکمت الله هوتک څخه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. له تاسو اوریدونکو هم منندوی.
د محمد الیاس دای موروی د زوی غمی زړتیان لري او د دې په کورنۍ کې هر ورځ تازه کیږي.
نشید محمد الیاس غم زړتیان لري زموږ په کورنۍ کې هر ورځ نوې تازه کیږي، او شته په هر چا کندیږي، او زما په بچی خاور کندس.
محمد الیاس دای د 2000 میلادي کال د نومبر په 12 نیټه د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د مقناطیسي ماين په چاودنه کې چې پر موټر یې نشلول سوی وو ووژل سو. مجتبی محمدی چې د الیاس دای ورور دی او په دغه چاودنه کې د نوموړي سره ټپ سوی وو، دا د خپل ژوند تر ټولو دردونکې پیښه بولی. هغه وایي د ورور نه موجودیت د کورنۍ په هر برخه کې احساسېږي.
زموږ د پاره تر ټولو دردونکې او سخت شبه دا ده چې هغه پروګرامونه چې موږ سره بدایي تر سره کول او دای به را سره مرسته کول، او دای به زموږ سره په ټولو ټولنیزو فرهنګي کلتوري او هغه مسایلو کې چې مشري او اقتصادي وضعیت د ټولو کې زموږ سره دایونه نس، دا زموږ د پاره تر ټولو سخت شبه ده، او دا شبه موږ هیڅ کله نسو هیروالای. واقعیا هر څوک چې مرسته ده دای پاره پښتنه کوي، یا ماته اکثر لیږي په زړه کې مې وډول ور بل سي.
محمد الیاس دای له یوی لسیز زیات لا ازادي رادیو سره د خبريال په توګه دند تر سره کړه. هغه د جګړې لومړی کرښنیولې، بیا د عام خلکو پر ژوند او ستونزو راپورونه برابرول. په هلمند کې مش خبريالان وای لا هم د الیاس دای تشه حساسوي. نعمت الله همت، احسان الله فیدا او ګل محمد
دایز موږ په منس کې داسې خبريال و چې موږ ټول به تل خوش ساتلو، او خپل راپورونه کې د مظلوم ژغ ته ځای ورکاوه او حقیقت به راسپړل.
الیاس دایی یو زړور او پر وطن من خبريالو. دغه ترڅنګ الیاس دایی ترڅنګ شته خبريالان هم تشویق کول، او مثلا زه خپل مثال در شیم چې په زیاترو خبرونو او پروګرامونو کې تشویق راکوه، او دته تشویق کولم چې لا هم نور مخته ولاړ سم.
محمد الیاس دایی د بچکل د ملګرو په مینس کې وو، نو ډیر ټوکی تکالی به کولې، یعنی ملګری به ډیر خوش او خوشاله ساتل.
د هلمند ځای اوسیدونکو وایي لتیر دوه کالو رئیس چې محمد الیاس دایي وجل سوی، دا سه احساسوي لکه د دوی ژغ چې خاموشه سوی بي.
موږ ازادي رادیو اورې د ارواشاد دایي صاحب تر شهادت ورسته د هلمند ژغ په ازادي رادیو کې ډیر کم سوی ده.
دایي صاحب چې کله په ازادي رادیو د څه خبر غوښتي، موږ به په داسې تلوسه د خبر اورې د کدی چې د هلمند غمخوار یو، او زموږ رختر یو ځای رسی، یعنی چې لکه یو مرچ چې بده بل فاشه قتلې و، او دایسه ته امید هم دته شاز مرچ رختر ځای ورس، لکه چې پیلمن کې ډیر ناخوال پیښ را ل مختر علي.
د کابل پریس کلب مشر از احمد تسلوی د محمد الیاس دایي د وجل کې دوه کال پر کېږي، خو د طالبان حکومت د نوموړي د وجل کې دوه قضيه نه د تیړلې. شاغلی تسل د طالبان پر حکومت ځخ کوي چې د الیاس دایي د قضيه د تیړلو په برخه کې د خپل ژمنو پوره کړی.
هغه وخت ما ښه په یاد دی چې طالبانو دا ژمنه وکړله چې موږ به د دغو پیښ په اړه باندې پلټنه وکړو، که څه هم د شهید الیاس دایی د شهادت پاړه باندې نه د تاییدی خبر ورکې او نه هم درات دا خبر هم داسې ګونګ پاتې و. کچیر طالبان رښتیا هم د بیان ازادۍ ته ژمنتیا ښیي نو همدغه وخت دی چې دوی د الیاس تایی او د نورو هغه خبریالانو چې په تیرو څو کلونو کې د بیان د ازادۍ په لار کې شیدن شوي او د هغوی قاتلین پیدا کړي او قانون منګولو ته یې وسپاري.
د محمد الیاس دایی د وژل کېدو مسؤلیت چا ونه مانه. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد هغه مهال سره د دې چې دا پیښه ونه غندل خو د تحقیقاتو ژمنه یې کړې وه. د پخوانی حکومت امنیتي چارواکو د دایی تر وژل کېدو یو میاشت وروسته د یو مشکوک کس ویډیو خبره کړه چې ویل کېده د طالبانو ملګری دی او د الیاس دایی د وژل کېدو په پیښه کې لاس لري. د تیر یو نیم کال راهیسې چې طالبان پر ټول افغانستان واکمن دي لا هم د الیاس دایی قاتلین نه دي معلوم سوي. په عین وخت کې په مرکز لشکرګاه کې د الیاس دایی په نوم د هغه څلور لارې د رغولو چارې درېدلې چې د پخوانی حکومت پر مهال د جوړېدو ژمنه سوې وه. د محمد الیاس دایی څخه د مهرباني په نوم یوازنی څلور کلونه لور پاته سوي چې لا هم د پلار تکته سترګې په لار ده.
د دواړو غاړو ترمنځ دروان ناورین تر ټولو ډیر ځان ملکی کسانو ته رسیږي. محمد الیاس دایی، دا ته رادیو هلمند.